د ډیوا یو ساته خبری خبرونه سره ټکی د پاکستان قومي سلامتي کمیټې په لومړي وار هیواد کې د قومي سلامتي لپاره د تګلارې منځوري ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلی په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو د بندیز نظریه د پاکستان لپاره خطر ده، او د امریکا نائب صدر کاملا هیرس وایي طالبانو سره د امریکا په غټو مسلو کې یو خبره د خزو او جنکو د حقونو او د هغو تعلیم یا زده کړو ته د رسایي ده. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر د وجلو نن 14 کلیزه ونمانځل شو، خو 14 کاله په تیریدو هم د بنظیر بټو قاتل نه دی معلوم شوی. او د خبرونی په وروستۍ برخه کې د بلوچستان صوبې د لیویز یو عسكر د غړیو عجایبګر په حق له راپور هم لرو، موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده، او نن د نهه ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده، او دا وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د ګرمۍ 12 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبرونه کې زاش په کوم تاسو ته هرکلی کوم، او د یو ساته خبری خبرونه په سر کې به زون نن اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان د قومي سلامتی کمیټې غونډه شوې ده، او په دغه غونډه کې د هیواد لومړی قومي سلامتی پالیسي چې کوم ده یا تګلارا چې کوم ده دغه منظوري ورکړه شوې. د ډیو رادیو خبریال الیاس خان صاحب د وخت موږ سره د اسلام آباد نه موجود دی، هغه ته هرکلی کو. الیاس خان صاحب ستړي مو شي. مننه الیاس خان صاحب. تاسو الیاس خان صاحب د دغه غونډې چې کوم مهمه سرټکی دي یا مهمه پریکړې دي که داغي تفصیل تر راکې؟
جی اشفاق صاحب، بالکل. نن دغه د قومي امنیت کمیټې غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې وشوه چې پکې اعلی پوځي او سیول چارواکو ګډون درلود. تر دې دمه چې کوم اعلامیه مطبوعاتو ته خبره کړې شوې ده، نو په هغه کې خو زیات تفصیلات یا د دې چې مختلف اړخونه دي هغه نه دي ښودل شوي، او په دغه اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې سبا به دا د کابینې غونډې ته وړاندې کیږي، او د کابینې د منظورۍ وروسته به دا بیا پبلیک کیږي، یعنی عوامو ته به دا ښودل کیږي. او په دې موقع چې کومې ویناګانې شوي دي، نو هغه د وزیر اعظم دغه وینا وه چې دا رقم چې کوم تګلاره ده، نو د دې بنیادی مقصد زموږ دا دی چې پاکستان د هر رقم داخلي او خارجي ګواښونو د حل کولو پوره صلاحیت لري، او دا چې د هیواد خوندي ساتل د وګړو خوندي ساتلو سره تړلی دي. د دې نه وړاندې اشفاق صاحب وزیر اعظم هم اسلام آباد کې یو وینا کړې وه، او په هغه کې هغه دا ویلي وو چې صرف سکیورټي چې کوم مسایل دي د پاکستان، نو دا غي ته پاملرنې سره سره مونږ ته خپل اقتصاد هم مضبوط کول وي، او چې په اقتصادي توګه مونږ مضبوط شو نو زمونږ سکیورټي او امنیت په هم هغه سره وده مومي، او د ملک از ا هول په مجموعي توګه به ملک وړاندې دي. دا غرم د قومي سلامتیا چې کوم مشیر دی د وزیر اعظم محمد یوسف د دې نوې تګلارې په اړه دغه کمیټې ته یو بریفینګ ورکړی دی، او هغه هم دغه وینا وه چې په دې کې د عام وګړو د ملک خوندي ساتلو یا د امنیت خوندي ساتلو سره سره د عام پاکستانی وګړو خوندي ساتلو ته پام ورکړی شوی دی، او د ملک حفاظت یا خوندیتوب به د عام وګړي خوندیتوب سره په دې کې تړل شوی دی. نو تر دې دمه هغه مهم ټکي مخې ته راغلي دي، او کابینه نرسته به بیا دې تفصیل مخې ته راځي.
الیاس خان صاحب، دا غونډه په داسې حال کې شوې ده چې په نږدې یو کې د افغانستان سره په ډیورنډ کرخه باندې د طالبانو چې هلته کې کوم واکمن دي د هغوی سره ځینې تاوتریخوالي خبرونو راپورونه هم مخې ته په نږدې کې راغلي دي، او داسې ویل کېدل د پاکستان مطبوعاتو دا لیکل چې په دې غونډه کې به امکان دی په دغه اړه باندې هم خبرې اترې کېږي. نو داسې کوم اشارې تاسو ته ملاو شوي دي چې ګینې په دغه موضوع هم خبرې شوي؟
جی اشفاق، دینه وړاندې یو ټویټ کړی او د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري، او په هغه کې دغه ویلی وو چې نننۍ چې کوم غونډه ده، نو په دې کې به د ملک دننه چې کوم امنیت په حواله سره سره خاص کر د افغانستان پر راپورته شوي حالاتو، او دغه رنګ د سیمې سره چې زمونږ کوم هند سره دغه د سیکیورټي مسایل دي دغه باندې، او د دې پالیسۍ پر رڼا کې به مونگا گورو چه کم حیوات سر زمونگا اڑی کی دی اغی بانده با ده دیس اثرات پی، او مونگا زیادتر عدد بی داغا یو دریز پده که دارا کم خبر مخیطر روانی دی چې وړاندې دي چې کم سکیورټي انالیسټ هغوی د خلی د مطبوعاتو ته ویلي دي چې وړاندې چې کم فوکس و یا توجه به وه نو هغه د نېشنل اکشن پلان کې مونږ وګورو نکاتي ایجنډا کې د پېښور عامې پبلک اسکول د خونړۍ پېښې نه وروسته نو په هغې کې زیاتره انټرنل سکیورټي باندې فوکس و چې په هغې کې د کرکې دا ویناګانې د مدرسو اصلاحات دغه د تندروي مخنیوي مختلف چې کوم دغه کورسونه دي په دغه کې دا رقم د سلیبس کې بدلون راوستل اوس دغه سکیورټي انالیسټ دغه ویلا چې په دې نوې پالیسۍ کې زیاتره پام چې کوم دی نو هغه خارجه چې کوم ګواښونه دي پاکستان ته راوړان نو نیخ په نیخ خو نه دی چې ویلي دي چې هغه د کوم چې په عباس
دا چې د مخالف ډلو کم غړو ته په دې غونډه کې د ناستې بلنه ورکړی شوې وه او که نه وه ورکړی شوې نو د هغوی کوم دریز هم په دې مخې ته راغلی
اتفاق د دې نه وړاندې چې کوم د نېشنل سکیورټي کمیټې غونډه شوې وه د بندو دروازو شاته نو په هغې کې خو ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړې شوې وه خو هغوی په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی. هغه د محیود یوسف په مشرۍ کې هغه یو بندو دروازو شاته بریفینګ جوړ کړی شوی و او د هغوی دغه وینا ده چې موجوده حکومت ټولې فیصلې د بندو دروازو شاته کوي که هغه کامی دي که داخلي دي که خارجي دي که د عام وګړو دي او پارلیمان په باور کې نه اخیستلی کېږي. نو په دغه وجه باندې مونږ د دغه بایکاټ کوو. نننۍ چې کومه غونډه وه دا شو کې د نېشنل سکیورټي کمیټې غونډه وه نو د دې کې چې کوم زیاتره چې کوم کنسرن وزیران وی او دا د پوز الا چارواکي درې وړو ځواکونو مشران د ډي جي ایس ای او نور د رنګ مشران په دې کې ګډون کړي او متعلقه بریفینګ د خپل سکیورټي په حواله سره ورکړي دي.
ډیر مننه ایلیا خان صاحب تاسو ته. غذر مردن کو دلی اسخان صاحب څخه تاسو دغه تفصیل واوري د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې دغه غونډه د دې پایلې بچوي او آیا حکومت دومره واک اختیار لري چې د دغه سي پالیسیو عملي کولو لپاره هم خپل ژمنې عملي کړي او یا دغه خپلې کمی منظوري چې د دې پالیسي ورکړې شوې ده دا به هم د دوی د اختیار لاندې وي او که نه. په دغې باندې د ډیوه رډیو خبریال او د سیمې سینیر صحافي اسماعیل خان صاحب سره زموږ همکار نصر الله خبرې اترې کړې دي. دغه تاسو وړاندې کوو.
مننه اسماعیل خان صاحب. په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او په پاکستان کې بیا د طالبانو سره ډیر نزدېکت د هغې دپاره هلې ځلې کول طالبانو خو په ښځو چې کوم د بندیزونو اعلان کړی دی په دې باندې د پاکستان د مرکزي وزیر فواد چودري دا بیان راتلل دا د پاکستان او د طالبانو په منځ کې د تعلیقاتو کم مخ رامنځته کوي.
د فواد چودري چې کوم نن بیان کړی دی زما خپل خیال داري چې فواد چودري څومره چې زه پیژنم دا د شخصي بیان دی ځکه چې د فواد چودري خپل یو نظریه لري دې نه مخکې د تحریک لبیک پاکستان په دغه باندې چې کله دغې هم مسله راپورته شوې وه نو د ډېر سخت بیانونه راغلي په هغې کې او بیا چې د هغې سره لوزنامه وکړه نو فواد چودھری ډېر سخت پاغې باندې خفا وو. نو د فواد چودھری په تحریک انصاف کې چې دا خپل چونکه یو مخکې سیاسي یو بیک ګراوند پاتې شوی دی مخکې ډېر پروګرسیو ځان ته دی بولي چې پروګرسیو دی ډېر آزاد پسند خیالونه لري سیکولر خیالونه لري. نو زما خپل خیال دی چې دا د خپل ذاتي شخصي دغه دغه رنګ بیانونه دي اکثر ورکي دا د حکومت او حکومت دا خاص زمانه دی خیال چې دا د حکومت نظر دا وړاندې کړی دی. او دویمه غټه خبره دا ده چې پاکستان د اړه خدي باندې سپور پر رسمي بیان راغلی هم ندي خو دا خبره ضرور ده چې پاکستان د پاره به لکه دا خبره کول چې بیا د نړۍ ملکونه په دې قانع کول چې د طالبانو حکومت په رسمي توګه پیژني یا جو سره کاروبار روان کی دا د پاکستان لپاره خپل ستونزې خو جوړې دي شي خو زما نه دی خیال چې د فواد چودھری دا بیان د حکومت بیان بولل کېږي شي
صحیح. عثمان خان صاحب د امریکا نائب صدر چې کوم کمل هرس هم د افغانستان کې د زنانو چې کوم ژوند دی په دې باندې اندېښنې ښودلې دي د طالبانو چې کوم سلوک دی نو بیا د طالبانو له وروسته داسې قسمه ګامونه غستل داسې بندیزونه لګېدل بیا هغې رسمیت ته هم په تمه دي نو تاسو نه ګڼئ چې دغه ستونزې به دغه خنډونه به دوی ته نور هم زیات شي؟
چکم یو خبره ډیر واضحه افکاری تر اوسه پورې کل جدید اگست منځنۍ د میاشتې نه راشو شوې تر د دسمبر د اخره پورې نو طالبان تغیر ته امارت اسلامي ته چې څه اغیت ټیک کاری هم هغه کې څه ورته خخ کاری اغیت امر کوي زمانه د خیال چې د سن ته وو چې د دنیا کې بکس عکس العمل سي په دنیا باندې باره کې سوچ کوي او یا پاکستان سوچ کوي دغه د پاکستان هم ډېر هڅه وکړلې اوسم کوي او بات کې بم کوي خو دا یو کوم تاثر و چې طالبان یا امارت اسلامي د پاکستان هر خبره مني یا د پاکستان خبرې ته غوږ ږدي غوږ خو به ضروري ږدي خو کوي هغه چې کوم غیته ټک کاری نو زما خپل خیال دار چې پاکستان دې نه مخکې د نړۍ د متمتکې د نېشنل سکیورټي وزارانو هیات افغانستان ته یوړو بیا دغه ځای نه کسان راوستل دلته ملاقاتونه کړل د او آی سي خصوصي غونډه په اسلام آباد کې وشوه له پاره کې کوم به شته قرارې خبرې وی غایلا به په تاسو خو د نظر هم تیر شوی نو خو دا د چې طالبان زمانه دې خیال چې هغه دې دغه ته وګبې کېږي خو کوي هغه
دا سي به طالبانو باندې یا کومې نظریه یا فکر او چې دوی به دا خبرې کوي دا سي نه ښکاري چې وار په وار باندې دوی دغه یو یو نظریه خپل چې کومه دا دغه کزنه نو په اړه باندې دا هغه مخ کې راوړي او مثال یې دا د مخ ته راغی چې د خزو د سکولونو د بندیزون نروسته وس داسې بندیزونه چې هغه لري سفر هم نشي کولای نو دې ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
دا یو نظر چې دی نه مخدو چې طالبان چې تم دین او هغه کې بدلون راغلی دی یا د غرب په اصطلاح کې ماډریشن معتدل دی جوړ شوی دی او دا کوي څه لږ ډیر بدلون خو راغلی دی خو بعضې چې کوم اساسي بنیادي نظریې دي د طالبانو هغه کې ښکاري نه چې پای کې اساسي چې کوم دغه نظریه د پای کې څه بدلون راغلی دی نور دغه سره نړۍ سره د ملکتونو سره خبرې کول هیاتونو کول په سیاسي توګه باندې انگیجمنت ساتل د مخ نه دا بدلون خوراغلې دي خو د دې چې کوم بنیادی اساسي د غری ساسو بدستان اجزي شه انټرویو د نظر تر شي غری خو ویلې چې په امریکای نه پتا وخت نه کړی دا د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخله نه کی نو په دې اساسي چې کومه مسلې دي په غیبه باندې زمان د خیال چې طالبان څه کمپرومایز ته تیار شي په دې باندې څه کمپرومایز وکړي
ډیره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې وخت مرا کړو ډیره زیاته مننه
قدر من اوریدونکو دا اسماعیل خان صاحب چې د طالبانو له خوا د اتوار په ورځ باندې د خزو په ټیکسي موټر کې د ګرځېدو پر سر او د شانتي او شمیر نوري د غسر تړلې چې کومې فیصلې وي یا پریکړې وي هغه هغه اعلان کړی وي او د هغه په اړه باندې د اسماعیل خان صاحب سیړنه وا تاسو ورېده اوس راځو د بل راپور په لوتا او بل راپور چې کوم دینو هغه په افغانستان کې طالبانو د الیکشن کمیشن ختمول چې کومه فیصله کړې ده په دغه باندې سیړنکار وایي چې دا په افغانستان کې جمهوریت ته یا د اولس پرای د حکومت یا د واکمنو منتخب کولو چې کومه لار ده کومه تګلار ده د دغه لپاره یو لوی زیان ده د ډیورډي خبريال عبدالرزاق په دغه باندې تاسو ته سړنیز راپور وړاندې کوي.
افغان طالبانو د دسمبر په 25مه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن او د ټاکنو د شکایتونو اوریدو کمیشن ترڅنګ دوه وزارتونه تحلیل کړل. په دې حق له وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په محال د طالبانو د حکومت ویاند بلال کریمی وینا وچی د دوی حکومت دغه ادارو ته اړتیا نه لري ځکه یې تحلیل کړی.
سولې وزارت یا د پارلماني چارو وزارت او دوه کمیسیونونه چې د انتخاباتو یا د شکایتو په نوم یادېدل د هغوی فعالیت ځکه متوقف شو چې د اوس لپاره یې اړتیا نه لیدل کېدله. په دې اساس باندې اسلامي امارت د داسې یو ارګان یا ادارې چې له تشکیلاتي پرسو به پرته بله ګټه نه لري او په اوسني شرایطو کې اړتیا هم ورته نه وي د هغوی فعالیتونه متوقف دي. ولې بیا هم تاسو پوهېږئ چې کمیسیونونه او داسې وزارتونه چې هغه د مقطعي مسایلو لپاره جوړ شوي وي بیا هم کله اړتیا ورته پیدا شي احیا کېدلی شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په کال 2008 کې جوړ شوی وو او د جمهوری ریاست په ګډون یې د هیواد د ټولو انتخاباتو به څارنه کوله. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه میرویس عمر خیل او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي طالبان نه غواړي چې په هیواد کې جمهوری نظام او وده وکړي او خلک د خپل خوخي مشران پارلمان ته ولیږي، نو ځکه دغه آئینی ادارې ختم کړي.
د طالبانو ډله دغه بنسټونه لمنځه یوړل، نو دا د جمهوریت او د دیموکراسۍ ولسواکۍ پر تابوت باندې د میخونو ټکوهلو په معنا ده. نو ښکاره خبره ده چې ولسواکۍ نور نشته، جمهوریت نشته، خلک به ونشي کولی چې خپل مشران وټاکي یا خپل ولسمشر وټاکي، خپل استازي وټاکي. او د ولسواکۍ او جمهوریت د لمنځه تللو ونځه وړلو لپاره دا یو پیلامه وه.
د افغانستان د سیاسي چارو شنونکو او د پوهنتون استاد شیرالم املوال وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وای نړۍ د افغان طالبانو څخه د یو داسي حکومت جوړولو غوښتنه کوي چې پکې د نورو قومونو سیاسي مشران هم شامل وي. دی وای ک چرې طالبانو دغه غوښتنو ته غاړه کې نه خودله، نو پښتون ځکه به زیاتواله راشي.
دوی اوس هم په تیرو 15 میاشتو په داخل کې هم له ستونزو سره مخ دي او د نړیوالې ټولنې سره. افغانستان درېیم نړۍ هیواد دی او ډېره تکیه په بهرنیو مرستې ده او بهرنۍ مرستې بندې دي د حکومتي ماشین د چلولو لپاره او د نړۍ سره د ارتباطاتو د تامین لپاره. دوی مجبور دي چې دنیا سره تعامل وکړي، نړۍ سره تعامل کوي، خصوصا غربي نړۍ سره او امریکا سره. خو دوی ترمنځ تعامل نه شي نو د افغانستان ولس ته به هم زیان زیات وي او دوی ته به هم زیات زیان وي. بالاخره د دوی حکومتداري به له رکوت یا له ماتې سره مخ کیږي او زیات اجتماعي او اقتصادي خدماتو تمه به له دوی له حکومت نه وي.
طالبانو د اګست د میاشتې را په دې خوا چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي د تیر حکومت د میرمنو د چارو وزارت یې هم تړلې او د هغې په ځای د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت جوړ کړی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
اوس هم وړاندې کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې په افغانستان کې د اگست د 15 را پدې خوا کله راځي شي په افغانستان کې واک طالبانو اخسته د هغه وروستو د میډیا څه حاله، نو راځي چې د مختار خلیل صاحب څخه وره
د صحافیانو د ریپورترز وداوت بارډرز نومي د عالمی تنظیم او د افغانستان د آزاد افغان صحافیانو د انجمن د یوې سروې نه معلومه شوې ده چې دا وخت د افغانستان په سلو کې شپېته خبريالان بیروزګار شوې دي. په دې موضوع د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویبپاڼه یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې د راتلو ورستو د افغانستان د خبرونو د کل ادارو نیم په نیمه بندې پرتی دي. د صحافیانو د ریپورترز وداوت بارډرز تنظیم او د آزاد افغان صحافیانو د انجمن لخوا خوره کړی شوی شریک سروې کې لیکلې شوې دي چې د افغانستان د کل میډیا 30% صحافتي ادارو خپل کارونه بند کړی دي او د 70% صحافیانو د خپل روزګارونو نه لاسونه وینځلې دي. په سروې کې وایي چې افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس د افغانستان د میډیا ټول کړه وړه بدل کړی شوی دي. د تیر اوړي په سر کې افغانستان کې د میډیا 503 ادارو کار کولو، خو د تیر نومبر په اخر کې د دې شمیر 312 ته راغورځېدلې دی. کل 211 خبری ادارې بند کړې شوې دي او د دې ادارو 6400 صحافیان بیروزګار شوي دي. د افغانستان د میډیا په کړه وړه کې د انتهایی تبدیلو راتلو وجه د افغانستان اقتصادي بدحالي او د طالبانو د حکومت لخوا په خبری ادارو باندې د یو شمیر قانونو لګولو هم ده. پا په سروے کې کابل کې د شمشاد ټلویزیون چینل د خبرونو د منیجر د عابد احساس د خلیلی کلی شوی دی چې میډیا د اشتهارونو د آمدن د بندیدو له سببه ډیرو سختو حالاتو سره مخ ده. افغان میډیا به دا آمدن د تجارتي اشتهارونو خورولو تر څنګه راټولولو. عابد احساس دا هم ویلی دی چې د طالبانو لخوا د لګولې شوو قدغنونو له سببه ډیر تنظیمونه په خپلو ځانونو په خپله د سنسرشپ په لګولو مجبور شوي دي. په سروې کې لیکلې شوي دي چې په میډیا کې د ټولو نه زیاتې زنانه اغیزمنې شوي دي، ځکه چې د طالبانو د راتلو نه پس په میډیا کې د کارکوونکو زنانه ځینې 40% بیروزګاره شوي دي، هر کله چې د بیروزګاره شوو نارینه تناسب 25% دی. البته زنانه لا تروسه پوری په ټلویزیون کې کار کوي. د افغانستان د ټولو نه مشهور ټلویزیون چینل طلوع اوس هم زنانه ولا د روزګار ورکولو او د هغوی په ټلویزیون پردا دراوستو عمل جاری ساتلی دی. په شمشاد ټلویزیون کې د خبریالی په حیث د کارکونکو شکریا نیازی وینا ده چې ما سو سوزله د خپل کار پرېښودو اراده وکا، خو په سنا سم مجبورې لا تروسه پوری کار کوم، خو شکریا نیازی وی چې زما مستقبل یقیني نه دی. الجزیره په خپل مضمون کې زیاته چې په صدر مقام کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د صحافیانو گزاران ډیر ګران شوی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او د کلتور وزارت د میډیا د پاره یو له صحافتي ضابطي جاری کړی دی. په دې صحافتي ضابطو عمل لازم دی. دغه صحافتي ضابطو یقینا چې د سنسرشپ او د طالبانو د زورولو لار پرانستې ده او د صحافیانو ازادي ختمه کړې ده. د افغانستان د صحافیانو د قامی انجمن وینا ده چې موجوده حالات د افغانستان د میډیا د پاره ډیر نقصانی دي، او دا حالات د افغان صحافیانو معلوماتو ته د نه رسیدو له سببه دوی د پاره نور زیات سنگین شوي دي. د الجزیره په ویبپاڼه چاپ شوي مضمون کې دا هم لیکلی شوي دي چې صحافیان افغانستان کې د تیرو 20 کالو په جنگ کې په لومبي صف کې پاتې شوي دي، او تل د طالبانو، دولت اسلامیه، د وسله بند ډلو، د جرایم پیشه ډلو او په ډیرو موقعو د پخواني صدر اشرف غني د حکومت لخوا هدف شوي دي. په کال 2013 کې د دولت اسلامیه په یو ځانمرګي برید کې 9 افغان صحافیان وجلې شوي او نور شپږ جوبل شوي وو. په سروې کې دا هم لیکلې شوي دي چې د میډیا د تعداد پر راکمولو افغانستان کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده. سروې لیکي چې د افغان طالبانو په اګست کې د راتلو په وخت 1290 کسانو په افغان میډیا کې کار کولو. په دوی کې 8290 نارینه او 2490 زنانه ملازمانې وي. خو د سروې تر کېدو پوری افغان میډیا کې د کارکونکو تعداد 3,300 تر پریوته دی، چې 3,950 پکې نارینه دي او 410 پکې زنانه دي. په مضمون کې د یو ځوان عمر ویډیو صحافي مصطفی جعفری ذکر شوی دی چې د تیرو 8 کالو راسي د افغانستان په مختلفو ټلویزیون چینلونو کې کار کړی دی، او د طالبانو په اقتدار کې د راتلو په وخت راه فردا نومي ټلویزیون سره کار کولو، خو طالبانو دغه چینل اوس بند کړی دی او مصطفی جعفری د دغه ورځې نه را په دې خوا بیروزګار دی.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیرش ساته
د صحی چارو په هنوای چې د کرونا وایرس چې کوم نوې شکل مخې ته راغلی دی اومیکرون نومیږي، نو دوی دا وایي چې په هر 2 میاشتو وروسته وایرس خپل شکل بدلوي، او دغه د کرونا وایرس یو نوې شکل دی. خو د وایرس دا شکل د تیرو شکلونو په مقابل ډیر کم زیان رسوونکی دی، ځکه چې په دې کې ځینې هغه اثرات چې هغه په هغه وړاندو کم شکلونو کې په نظر راتلل، لکه تبه او د سر درد یا د وجود چې کم نور دردونه دي، نو هغه په دې کې نوي. او د دې وایرس چې کم نوي شکل لري، د دې لویه د خطرې خبردار چې دا ډیر زر خوريږي په نسبت هغه تیرو. نو نور تفصیل په دغه اړه باندې بعد د ډیورې خبريال مدثر شاسخ وره.
د پاکستان د صحت د چارواکو تر مخه د کرونا رنز نوی قسم اومیکرون لومبه مرض د روانې میاشتې په اتمه نیټه کې راچی کې راپور شوی و. بیا ورپسې دویم مریض په 13 دسمبر راپور شو. اوس څلور ورځې وړاندې د بلوچستان د صحت محکمې اعلان وکړو چې دغه صوبې کې 12 د اومیکرون شکمن مریضان راپور شوي دي. دوی چې د میډیکل سپیشلسټ ډاکټر محمد اصغر سره د کرونا د نوی رنز اومیکرون په حقله خبرې وکړې نو هغه وویل هر وایرس څه وخت پس خپل شکل بدلی. د کرونا د دې نوي قسم په حقله هم یوه میاشت وړاندې معلومات راغلل.
اومیکرون تقریبا د څلور هفتې کیږي. په دې څلور هفتو کې چې څومره مونږ ته د دې معلومات راغلي دي نو په هغې کې فرق دا سلګ ډېر فرق دی د ډیلټا او د دې په هغه کې. نو دوه درې شوزونه یو خدا دی چې د دې ترانسمیسیبلټي چې کوم د یو مریض نه بل ته خورېدل دي دا د هغې نه تقریبا ډبل دی. لکه دا سیده چې په هغې کې نمبر آف پیشنټ چې څونه مریضان د دې نه متاثر وي نو هغه دوه هفتې ډب کې ډبل کېدو کې اخلي. پدې کې چې کوم کتلې دي نو دا وایي چې را دا تقریبا دوه ورځې کې ډبل کیږي.
وای د تیر قسم ډیلټا نه د اومیکرون نخې کمزوري دي، یعنی سرخوګې تبا او ټوخې د کې کم وي، البته دا خوريږي پتیزي. ډاکټر اصغر وای احتیاط هم هغه پکار دی کم چې د کرونا رنز نورو قسمونو کې وو. ویکسین هم د دې بد اغیزې کمای، چا چې ویکسین کړی دی که هغه ته اومیکرون او شنو اثر به کم وي. خو د کمو تنانو چې د ویکسینو لګېدو شپږ میاشتې پوره شوې دي، ډاکټر اصغر په هغه غږ کوي چې د ویکسینو بل خوراک ته واخلي. بل پلو ته د صوبې تر ټولو لوی د کرونا رنز مرکز لیډی ریډنګ روغتون کې جوړ شوی. د دغه روغتون ویان محمد عاصم خان وای دا مهال د کرونا اووه مریضان د دی روغتون کې داخل دي. وای که د اومیکرون مریضان راغل نو دی ورته پوره تیارې نیولې دي.
اومیکرون په ټوله دنیا کې یو تشویش چې کوم دی هغه کړی دی. همدغه شانتي الارې چونکې صوبې غټ هسپتال دی، موږ سره میټینګ کې دا خبره کړې وه چې الله دې کې اومیکرون کیسونه کا زیات راغنو بیا به موږ خپل چې غټ کرونا کمپلیکس ته کوم کې چې 1400 بیډونه دي نو هغه به چې کوم بیا فعال و الله دې کې کوم مریضان زیات راغ.
د نیشنل کمانډ ان آپریشن سینټر یا این سی او سی تر مخې تیر شوه روز کې پاکستان کې نور 300 تنان په کرونا رنز اخته شوي دي چې په کې د خیبر پختونخوا یو 1.5 رنزوران هم شامل دي. د غرستر دې دمه د هیواد 6 کروڑ یو 50 لک نه زیاتو تنانو ته ویکسین ورکړی شوي دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا ای خبر.
د دسمبر په 20مه نیټه کال 2001 کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشره بنظیر بټو په یو بمی چاودنه کې ووژل شو. د دغه پیښې 14 کاله کېږي. تر دې وخته پورې د بنظیر بټو قاتلان نه دي سرګن کړی شوي. د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
کال 2001 د دسمبر 20مه نیټه پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د ډزو او ځانوژن کې 14 په نتیجه راولپنډې ښار لیاقت باغ کې وژل شوی و. خو تر اوسه پورې دا ښکاره نه شوه د دوی قتل چا کړی و. دا وخت پوځي صدر پرویز مشرف د پیښې تور د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر بیت الله مسعود باندې لګولی و، خو بیت الله مسعود هم دې نه انکار کړی و. بنظیر بټو داسې حال وژل شوی و چې یو انتخابي جلسې نه واپس روانه وه. دی وژنې پس په هیواد کې وړاندې نه جدول شوی انتخابات هم سمودې لپاره ځنډول شوي وو. ولې 14 کاله تیرېدو پس هم د بنظیر بټو قاتلان معلوم نه شول؟ او د 14 کالو کې 15 کاله هم د بنظیر بټو ګوند پاکستان پیپلز ګوند حکومت هم پاتې شو. د دې تپوس په ځواب وکیل علي احمد کورد وایي کله چې بنظیر بټو ووژل شو نو فوري توګه د پیښې ځای ومنسل شو او دې نه ښکاره ده دا وخت حکومت نه غوښتل چې څه ثبوت تحقیقات کوونکو ته میلاو شي. علي احمد کورد وایي دلته هر کله داسې څه پېښه وشي نو تور په هغه طاقتونو لګي څوک چې مارشل لا حکومت جوړوي.
اسمه لیاقت علي خان کې قتل کې کوم څه کوئی رزلټ نکلا آپ کے سامنے ہمارے سامنے بھٹو صاحب کو بالکل ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور
پر علی احمد خرد وہی پاکستان یو بلشن ہے واد دے دلتا ڈومبے وزیر اعظم لیاقت علی خان وجل کی گی ہو تروسا معلوم نشوا ولے او چا پوینا دا قتل و شو دغشان دا عدالت لذریعے پخوانے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تا مرگ سزا ورکڑے شوا دا خیبر پختونخوا پولیسو او د ترخګری مخنیوي د پاره جوړ شوی ادارې نکټه پخوانی مشر احسان غنی وینا ده د خشن قتل یوازې پاکستان کې نه خو نور هیوادونو کې هم شوی دي لکه د امریکای صدر جان اف کینیډي د قتل د دې یو مثال دی او تر اوسه دا نه معلومه چې دا هي قتل پسې څوک وو احسان غنی وایي
ځینې خلک وایي پولیس ته د ملټری له طرف نه یا په هغه وخت کې چې کم حکومت و یا پاورز دې دی وو نو هغوی آرډر کړی وو چې دا فورن دوا شد که اس تاسو با کتلی پا خطلبانی آنشا کنین پا سو ملوزی بام دیر کتلی چی کرائن سین خو پا ورزو باندی سوک نشی میتی لیس کواهی اگر تا سوک ورنی نو تینشی او دلتا کی نا صرف دا چی اغا لیس شو التا کی نسوم را فورنزک الیدنس چی با وو اغلی شو
پاکستان کے ڈومبے سیاست مدار قتل کال 1950 دا پاکستان ڈومبے وزیر اعظم لیاقت علی خان شوی وو روستو کال 1950 پخوانی اعلی وزیر ڈاکٹر خان صیب وجل شوی وو کال 1970 چودھری زوری لائی کال 1990 دا خیبر پختونخوا پخوانی گورنر فضل حق کال 1993 دا پنجاب اعلی وزیر غلام حیدر وائن کال 1996 د بینظیر بٹو مشر رور مرتضی بٹو کال 1998 د سند پخوانی گورنر حاکم سید کال 2001 پخوانی وزیر صدیق خان کانجو کال 2003 قومی اسمبلی غړی مولانا اعظم طارق د سیاسی مشرانو قتل په نوم لړکې د عوامی نیشنل ګوند بشیر بلور او د دوی زوی هارون بلور نامې هم شامل دي دغه شان مولانا فضل الرحمن افتاب خان شیرپو اسفندیار ودی خان امیر مکان او پخوانی صدر پرویز مشرف هغه سیاست مداران دي په چا دغه شان بریدونه شوی دي خو دوی پکې بچ شوی دي
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
قدر من ردون کو تاسو د پیپلز ګوند مشر په خوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وجنې چې کوم سور لس کال پوره شو د هغه په اړه باندې دغه تفصیلی راپور واوري چې قاتل یې معلوم نه دی یادونه درکو چې هم په سویلی وزیرستان کې د پیپلز ګوند یو مشر سردار نجیب محسود هم د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی وو د دغه ترڅنګ په ډیری اسمل خان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر عمر خطاب شیرانی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ډیری اسمل خان د یوې حلقې نه ولاړ وو دغلته کې د میرشپ لپاره هغه هم د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو باندې وژل شوی وو د دغه پیخې چې په کومه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر وجل شوی دی د یوازینې د عوامي نېشنل ګوند مشر نه دی چې وجل شوی بلکې د دې سره سم د عوامي نېشنل ګوند یو شمیر مشران په دې تیرو کلونو کې وخت په وخت باندې وجل شوی چې لا تر دې دمه د یوې هم پیخې قاتل نه دی نیول شوی نه معلوم شوی دی نو د دغه عمر خطاب شیرانی چې کوم د بلدیتي انتخابات یو کاندید وو او دی وجل شوی د دغه پیخي ورسته حال څه دی د ډیور ډی خبريال لندن بیٹنی په دغه باندې نور تفصیل او بخه په دغه باندې تاسو ته ذوالفقار بیٹنی تفصیلی راپور وړاندې کړي
د عوامي نشر ګوند قائم مقام مشر حیدر خان هوتی تیر ورځ ډیره اسماعیل خان کې ویلي د دوی د ګوند فعالین او مشرانو تشدد ختمولو لپاره پروانه مبارزه په نقش کړل کېږي. هغوی موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ په ختمولو کې پاتې راغلی دی. هغه ویلي د یوه اونۍ تیرېدو وروسته دوی د ضلع د وژل شوي مشر عمر خطاب شیراني د مقدمه کې هیڅ پرمختګ ونه شو چې د تشویش وړ خبره ده. حیدر خان هوتی د خبرې په ډېره اسماعیل خان کې د عمر خطاب شیراني په کور کې کړي او ویلي په دغه پیښه کې د ککړو خلکو پر ضد خاموشي اختیارول کېږي او باید په دغه پیښه کې ککړ کسان زر تر زره د قانون منګولو ته راوستل شي.
نه هغه چاته ضرر رسولو، نه چاته تکلیف رسولو، نه چا سره دښمنۍ وا، نه بدی وا. د موجوده حکومت نه او د حاکمانو نه زه ایست انصاف توقع نه لرم. انصاف غواړو د ریاست نه. ریاست د موږ سره انصاف وکړي او چې څوک هم ملوثي چې د چا په وینا دا کار شوی دی او د چا په لاس دا کار شوی
کردار. عمر خطاب شیرانی ډیره اسماعیل خان کې بلدیتی ټاکنو لپاره د شار یا سیټی مایر په څوکۍ د عوامي نشل ګوند کاندید او د ګوند د ضلع مشر وو. نوموړی د دسمبر په 13 نیټه نه معلومه وسله وال د خپل کور مخې ته په داسې حال کې په ډزو سره وژلی وو چې سبا ډیره اسماعیل خان په ګډون د خیبر پښتونخوا په بل ضلعو کې بلدیتی انتخابات کېدل. د انتخاباتو کمیشن د هغه تر وژل کېدو وروسته په دې څوکۍ ټاکنې تر نامعلومه نیټه ځنډه ولیدي. حیدر خان هوتی ویلي د دې پېښې د په آزاده کچه پلټنې وشي چې په دغه څوکۍ د انتخابات تر ځنډېدو وروسته زیاته ګټه چاته رسېدلې.
د دې پورا لټون پورا تحقیقات کول ضرورت دی چې آیا د دې واقعي سیاسي پهلو یا پس منظر خونو دا چرته د دهشتګردۍ سره تړلې یو کړه یو واقعیا خونه د دې شاته سبل سو مقاصد خونو چې موږ ته پته ولګي چې چا سازش کړو څنګه کړو او ولې کړو.
د عمر خطاب شیرانی د وژل کېدو ذمہواری تر اوسه چا په غاړه نه ده اخستې، خو مقدمه ده نه معلومه کسانو پر ضد د ډیره اسماعیل خان په کین تاړه کې درج کړی شوی. وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند ډیره اسماعیل خان پولیس سره رابطې هڅه کړې، خو د ډیره اسماعیل خان پولیسو مرستیال مشر یا ډی ایس پی عبدالرحیم وایس اف امریکا ډیوا ته دومره وویل چې پولیسو پلټنې پیل کړې دي او په دې اړوند نور معلومات میډیا سره نشي شریکه ولای. د یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبې اعلی وزیر محمود خان هم د پیښې غندنه کړې او د پیښې په اړه د پولیس نه رپورټ تاسو خو په دې اړوند نور معلومات تر اوسه مخه ته نه دی راغلي. همکار ذوالفقار بیٹنی سره عدنان بیٹنی، وایس اف امریکا ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
د عدنان بیٹنی په غږ باندې د ذوالفقار بیٹنی په مرسته دغه راپور تاسو ته وړاندې شو. او اوس هم راځو افغانستان په لوتا. په افغانستان کې د بشري ستونزو یا د بشري نورین په حق باندې وخت په وخت باندې راپورونه د نړیوالو ادارو لخوا مخې ته راغلي دي او د ژمي موسم پر راتلو کې نړیوالې مرستې ونه شوې نو سړن کاروای چې په افغانستان کې دغه بشري نورین نور هم سختې دي شي او خلکو د ستونزې نور هم سیوا کې دي شي. په دغه حق له ډیو رادیو رادیو راپور تاسو زموږ همکار نو شروان کړل در وړاندې کوي.
په افغانستان کې له تاجرانو او کارخانو د سازمان مشرانو ویر سرګند کړي چې که افغانستان کې کنګل شوی شتمنې آزاد نه کړي شي نو زرګونه کارخانې به وتړل شي او ګڼ شمیر سړي او مېرمنې به روزګارونه د لاسه ورکړي. شعیب بارک چې یو افغان تاجر دی وایي د وخت د ژوند د سختو حالاتو نه تیریږي، نه خو خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکول شي او نه هغه خلکو ته پیسې رسول شي چې
دا وخت زمونږ ستونزه دا ده چې په بینکونو کې زمونږ اخوده شوی پیسې تړلې شوی دي. بینکونو کې پیسې نشته، د افغانستان مرکزی بینک سره هم پیسې نشته. په دې وجه هغوی ښکته شخصي بینکونو ته هم پیسې نشي ورکولی. چې کله د شخصي بینکونو سره پیسې نه وي نو بیا هغوی خلکو ته هم پیسې نشي ورکولی او نه د ولس څه خدمت کولی شي.
شعیب بارک زیاتوي د تعمیراتو کمپنی لري. پټور هیواد کې وسره تر 200 پورې خلک پر روزګار
دی. دفتر
سومیاشتې وړاندې پورې په دې دفتر کې تر سلويختو پورې کسانو کار کوو، خو اوس کو تاسو دفتر وګورئ نو هغه خالی پرتې دي او ټولو کسانو کار پیښو دي. په یو معنا دا ډېر د مایوسۍ حالات دي او زه یې ډېر دردولې یم، خو سبل لار مونږ نشته.
د افغان ولس ستونزو ته په پام کې ملګرو ملتونو او امریکا په افغانستان ځینې بندیزونه نرم کړي دي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیرونه د افغانانو سره د انساني مرستې لپاره یو قرارداد هم منظور کړی دی. احسان معروف چې د یوې کمپنۍ سره کار کوو اوس بیروزګاره شوی دی، وایي د بچو د سکول د فیس توان هم نه لرم.
ډیره بده ورځ هماغه وه چې رڼا بیچاره په دې خاطر سه فیس یې نه ورکړی، خپل مالی مدیر د مکتب نه دغه کړی وه ویستلې وه، او زه پې خبر هم نه وم ځکه هغوی ماته خبر نه و را کړی چې ستاسو لور مو نن ویستلې ده. دې بیچاره ټوله ورځ همالته تیره کړې وه تر څو سې غرمه ورپسې رکشه ورتله او بیا دا راتله.
احسان معروف زیاتوي د او بچو یې ښکلې ژوند تیرولو، خو اوس د ژوند هر ضرورت ته محتاج یو.
بل طرف نه کله کله ورو سی په کلی کور کې کومکونه کی منګ لشر مناغوي سره په قطارونو کې نسو درېدلې، ځکه منګ یو بل ژوند درلود اوس څنګه او غریب بیچاره خلکو سره منګ په قطار کې درېږي. اول خو ډیر زیات خان دي.
په کابل د قبضه وروسته طالبانو د جنکو په لوړو زده کړو بندیزونه لګولي، او هغه حکومتي څنګه هم بندې کړي چې خزو په کې روزګارونه کول. د کابل اوسیدونکو ګل هوای د طالبانو د قبضه وروسته دا او خاوند یې دوه بې روزګار شوی.
کور مالک کرایه غواړي خو نه پوهیږو چې دا به څنګه ورکوو.
د امریکا خزانه وزارت هم په ځینو کمپنو بندیزونه نرم کړی دي چې دوی وکړی شي د افغانستان سره آزادانه چارې په مخ بوزي، خو طالبانو د اتوار په ورځ په خزو نور بندیزونه لګولي، او د ټیکسي ډرایورانو ته امر کړی هغه خزې په گاډو کې نه وړي چې خپل نارینه ورسره نه وي. د نړۍ لخوا په افغانستان بندیزونو نرمولو په جواب کې د طالبانو لخوا په خزو د نورو بندیزونو د اعلان سره سیډونکو وایي د نړۍ او طالبانو تعلقات به ډېر په ګرانه ځای ته راشي. نو شیروان کلندر، وی او ای ډی، واشنگټن ڈی سی.
د صحافیانو د حقونو لپاره نړیوال تنظیم ریپورټرز ود آؤٹ بارډر لخوا چې کوم راپور په نږدې کې مخې ته راغلی و، پاغې کې په پاکستان کې د صحافیانو په حق باندې تفصیلي حال ویل شوی و چې ګنې دغلته کې صحافیانو ته ستونزې دي، او دغلته کې یو شمېر صحافیان هم وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان صوبې چې کوم زنانه یا ښځې کوم صحافیانې دي د هغوی ستونزې بیا د هیواد د نورو برخو په پرتله نورې هم زیاتې دي. د ډیو رادیو خبریال حفیظ شیرانی په دغه باندې تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د مرکزی شار کوټي افیسرز کلب کې د بلوچستان وایس فنامه ادارې لوري جوړ شوی غونډه کې شجنز د کونکو په ګانشمیر شرکت وکړ. دوی د بلوچستان ایالت د بیلابیلو پوهنتونونو د ژورنالیزم د څانګو د کونکو دي. په دې غونډه کې شریکه د بیوټمز پوهنتون یو زده کوونکی مشال آیاز وای د ایالت د ژورنالیزم په میدان کې شجنه د نشټ برابرې دي، خو په خبره یې چې کنور نوی یوازې د شجو د ستونزو د حل لپاره هم ضروری ده چې پر رسنیو کې شجنه کارکونکو ته موقع ورکړل شي.
اول شی خدا دی چې مطلب شزرا سی په سکرین باندې د ازمی سوسایټي کې نه دي شمه معلومی شي. دویم شاید دا دی چې ډیر زیات سوسایټل دون ایشوز دي چې ما په خیال چې وومنز مختنی سره ناغنی سل کې دی. دریم شاید دا دی چې مطلب که وومنز را سينو مطلب دا فیلډ هم جوائن کی نو دي ته ډیر زیات ریس چینج براس.
د اسلام آباد څخه په یاد غونډه کې شرکت کوونکی خبريال سمیرا خان وایي یوازې بلوچستان ایالت نه په ټول ملک کې د شزینه خبريالو او کارکونکو لپاره هغه سي اسانتیاوي او دومره ښه ماحول او فرصتونه نشته څومره چې د نارینه خبريالانو او کارکونکو لپاره دي. خو د دې په خبره ترڅو چې دغه ستونزې نه وي تر هغوی یو څوک ښه خبريال یا خبريال نشي جوړېدای.
چیلنجز خو به راځي. زه دا نه وایم چې خزی دیړو یو چیلنج هم نه فیس کړي چې تر څو مسائل نه وي موږ نه به یو خو پروفیشنل نه جوړیږي. نو زه ډسکریج کوم نه. زه به وایم چې مشکلات ښه دي, مشکلات پکار دي, چې تر څو مشکلات نه وي موږ به زده کړه څنګه کوو. نو یو جینۍ لپاره سر دانه چې سر جینکو لپاره مسائل دي, الکانو لپاره هم مسائل وي, سړو لپاره هم مسائل وي. دینه به په خپل وطن دا یو آرټ دی او کم ټرو پروفیشنلزم موږ ورته وایو هغه هم دغه کدی چې تاسو کلچرل چیلنجز, پروفیشنل چیلنجز او بیا ملکی سطح باندې چې کوم چیلنجز دي هغه تاسو څنګه ختموي او تاسو پرمختګ راخته ځي.
د بلوچستان پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې اسیسټنټ پروفیسر ببرک نیاز وایي د ایالت په درو پوهنتونونو بلوچستان پوهنتون, بیوټمس پوهنتون او سردار بهادر خان وومن پوهنتون څخه هر کال لږ تر لږه شل شاځینه زده کوونکي د فراغت سندونه ترلاسه کوي. خو په خبره یې چې د خبریالۍ میدان ته یوه هم رانسي. د ببرک نیاز په خبره چې نور د دې فکر د ختمولو ضرورت دی چې شاځینه دې یوازې زده کړي د سند د ترلاسه کولو لپاره وکړي.
روان وخت ډیر چیلنج څنګه دی, یو نارینه خپل ثابت کور نشي ساتي, د ته بخامه خایو سپورټ پکاري او سپورټ د خورم کې دی, سي د کور ولام کې دی, سي د نورم کې دی. نو کم شان چې روان وختونه د ته مخه مخ راوړي هغه لپاره دی اول ول تیاری نه کوي. نو په دغه باندې موږ ډېر ډیبیټ او ډیسکشن وغیرہ سره وکړو او حل یې دغه دی, حل یې دغه دی چې یو جرګه یو انجلۍ ته کته ایجوکیشن ورکړو, هغه ایجوکیشن د څه دپاره تا ورکړي, هغه آیا تا د دغه شي دپاره ورکړو چې دا په کور کښېني یا دا خپل بچیان وساتي. د دې خپل کم علم چې حاصل کړی دی هغه د دې اثرات به سوسایټي ته دا کله ورکوي او څنګه به ورکوي. دغه شي د حال لپاره کار کوم ضرورت دی, د فیملی په لیول باندې, د خاندان په لیول باندې, د معاشره په لیول باندې, په دغه باندې کار کوم ډیر ضرورت دی.
په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د جرنالیزم څانګه په 1980 کال کې پرانستل شوې. لغه وخت راهیسی په سلګونه شزینه زده کوونکو له دې څانګې څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړي. خو په نن ورځ د بلوچستان ایالت په لسګونه ټي وي چینلونو او سلګونه ورځپاڼو کې یوازې 15 شزینه د خبريالۍ په میدان کې خپل دنده ترسره کوي. د غونډې د ګډونوالو په خبره په پاکستان کې د میډیا ادارو لخوا و شزینه خبريالو ته د کار کولو کم فرصتونه ورکول کیږي. دوی د رسنیو مالکان, ټولنه او د شزینه زده کوونکو مور پلار په ګډه د دې ذمہواره وبلل. حفیظ الله ستوری شیرانی, وی وی دیوا کوټه.
قدر منور دن کو په پاکستان کې وړاندې چې څنګه سی راپور د اورنګزیب خان څخه واوري د چې وزیر اعظم بنظیر بټو د هغه د مرګ یا د تلین څوارلس کال کیږي, دغه سی د هغه د وجنو ترڅنګ په پاکستان کې یو شمیر نورې خزي د هغه ستونزې او دغه شانت کې غي تراپیخ چیلنجونه په دغه تیر کال کې چې څو دغه یو خلاصه تاسو د لیور لري خبریاله صادق قسم شاه خپل راپور کې وړاندې کړي.
په پیښور کې د غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن سره د ریزیډنت ډایرکټر په توګه کار کوونکی شبینه ایاز چې د تیرو شلو کالو راسي د ښځو حقونو او آگاهی لپاره کار کوي وایي هر کال د ښځو لپاره د تیر کال نه بد وي او کال 2020 کې هم د ښځو پر ضد تشدد سیوا شوی او د ښځو لپاره برداشت راکم شوی. هغه وی پاکستان کې سخت کال څه قسمه د ښځو پر ضد د تشدد پیښې شوی او د پاکستان وزیر اعظم د خوځو پر ضد څه قسمه نفرت خورونکي بیانونه ورکړي دی. هر څو د خوځو لپاره برداشت کم کړي او خوځو کې یره سیوا شوي
برداشت والا ماده نه او خصوصا بیا زنانه او د پاره چې کم دی مونږ ګورو چې دا رس پر رس چې کم دی د برداشت ختميږي. بس مونږ واړو چې کم د ډومیننت طبقه یا چې کم بالادست طبقه دی آج چکوي بس اغي وای چې کور کې به پاتې کیږي نو موږ د زمونږ بس د دې بنګ بدا منو او د موږ به بیا کور کې پاتې کیږو بیا به بهر نه راځو چې بهر راځو نو خراب زنانه نه چې تاسو یاد کړئ د مینارې پاکستان والا واقعیا
او بیا چې خبره نمنو منونو تاسو به یاد کړئ نور مقدم والا واقع حکومتي کسانو رویه د زنانو د پاره داغي خبرې چې کم دي د زنانو د پاره گئی تاسو والے د پرائم منسٹر نواله لاندې پوری چې منګورو عام وزیرانو او صوبائی سطح باندې وفاقي سطح باندې مطلب هغه غړي نه چې زنانه چې کم دي اوس مطلب تاسو ته بیا دي پرائم منسٹر صاحب خپل وې چې زنانه حقوق چې کم دي د انساني حقوق نه دي اب ګورو چې دا سه ډېره خبره شوې دي هر ځای کې شوې دي
شبینه ایاز وای ټول نړۍ کې په اتم مارچ خزي خپل حقونو او د آگاهی لپاره بهر راوځي خو په خیبر پښتونخوا کې خزي په دغه ورځ هم بهر راوتلونه یریږي
نو زمونږ د پاره چې کم دی په خبر کې چې کم دی دا زه چې کم دی رس پرس کمیږي سوک راځي نه په یاره وجه د ولې چې هغه باندې خبرې ډېری کیږي بیا اغي مطلب نور ماغو ته تھریټس راځي
د خزو حقونو لپاره کارکونکو کې طاهره کلیم وای کرونا و بعد خزو صحت او کار روزګار متاثر کړي دي او سخت کال د خزو لپاره د کرونا و بعد لوجي مالی مشکلات سیوا شوي
خلک په کورونو کې کل راګیر شو داغي سره د خلکو نوکریاں لاړې د پینډمیک د وجینا د لاکډاون د وجینا د دې زنانه په کور باندې کې ناشته معاشي حالات هم ډیر خراب شو داغي سره کورنی حالات داغي کور کې چې کم جنگ جګړې ظلم زیاتی هغه هم د زنانو سره داغي شرا چې سونه ریپورت شوی داغه زیات شوی
طاهره کلیم وای رستی بلدیاتی انتخابات کې هم دا واضح شو چې اوس هم خزی خیبر پختونخوا کې سیاسي عمل کې شرکت کې سمره شاته دي خو هغه وای تم لري کم نوي قوانين د خزو حقوقو تحفظ لپاره جوړ شوی دي د هغې عمل کې دو سره بعد د خزو حقوقو تر صحه تحفظ وشي
په قانون سازي کې بهتري راغلي دا د شاته شلو کالو یا د دویش تو کالو یو افورت یو کوشش جاری او په خیبر پختونخوا کې چې د ډومېسټک وایلنس یعنی د کور کې د جنگ جګړو په خلاف باندې چې کم زنانو سره کیږي داغي په خلاف یو قانون راشي نو هغه قانون دا دی رالو دینه علاوه د ریپ بشتره قوانین چې پاغي کې د سخت نه سخت سزاګانې ویلې شوې دي هغه هم رااله نو په قانوني سطح باندې سلګ ډیره هلې ځلې روانې دي
خود تیر کال په شان سخت کال هم د هیومن رائټ واچ نومې د حقوقو نړیوال ادارې تر مخه پاکستان کې په جنکو او خزو جبري جنسي تیری وجلو تیزاب سره سوځولو په کور دننه وهلو تکولو یا د کورنی تشدد او د وړکوالی او د جبري ودونو په شکل کې تشدد پیخي سیوا شوی دی او تشدد د پاکستان د خزو یو غټه مسله ده د خزو د حقونو لپاره کارکونکو هم وای کال 2021 کې د خزو پر ضد تشدد هم سیوا شوی د خزو ازادي راکم شوی او خزو کې یره سیوا شوی کیمرامن هاشم علي سره ساديه قاسم شاه وی او ټي وا په خبر
د بلوچستان څخه یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو او دغه خوندور راپور د ډیور رادیو خبريال حفیظ شیرانی را لګل دی چې د اف سی یو اسکر چارواکي دی او هغه د غړیو یا د غړیانو یو عجایب ګر شان جوړ کړی دی په خپل کور کې نو راځي چې د ډیور رادیو خبريال حفیظ شیرانی دغه راپور وګورو
غړې د وخت خو مقابله نشته وخت خو ډیر قیمتي دی خدا غړې تا ته وخت درشي د وخت احساس در دلاوي زمانم ګل کاکړ دی چیرې چې موږ نه سودا د برستان لیویز د کوټي د لیویز دفتر دی او زما ملازمت دی په لیویز پورس په کوټي ډیسټریکټ کې دا شان چې دی د انټیک مختلف شان غړیاں او د نور سامان چې دی دا زما د شوق شان دی دا د لیما په آفس کې شي دی زما د سر ډیر ټایم پاس شي چې تیر تل اس کولو نه دا زما شوق دی ژوند قیمتي ټایم کو موږ په دفتر کې تیر وساره تر ماشامه نو دا شان ما په دفتر کې داس کړی دفتر کار دا سره سره زدا شان ته هم ټایم ور کوم او که زه کور کې شم نو کور ته بدون ټایم زنه سم ور کوم دا اتل سوشل سنولې غړیان چې کوم دي دا اتل سوشل سنې سنولې بیا درنو نه سو شپې ته پوری مختلف وختونو سره غړیان راغلي دي یا دا نور څه انټیک سامان چې ما سره پروت دي دا هغه وختونو دی یو نیم سال کال هم کې چې دا غړیان سره کې وسل شپې ته کال کېږي او دا اگر ټول غړیان په ورکینګ کنډیشن کې دي بخوانی ریډیو وی دي اتیا کلن زړی ریډیو چې دا غټی ریډیو د جرمنی او د لندنی ریډیو چې راتله اگست په شکه کنډیشن کې او نیو کلن زړه ګرامافون چې د پخوا پخوانی چې کم اول ریکارډ پلیر ورته ول کیږي هغه همستا نازل بخوانی ټیلیسکوپ بخوانی دوربینان یو سلو شپته کلن زړه دوربینان ستا بخوانی کیمرې ستا سارا دا میوزک پا والا اسپول گرام ارتا وائی چینجر ارتا وائی آغا دا غم یو کلیکشنز تا وقت سارا ما داشتان رولز ما داستی خیال نو چی دا پر دوم رزیاد سی چی داستی دا کشنی میوزیم شکل با اختیار کی ونن ماشاءاللہ دی دا با دا دوم را برکتی وکی چی وست داستی داستی کشنی میوزیم ارتا وائی لیسو اوز ما دا کوشش دی چیزا نور هم کوشش وکم چی نوریم داستی شګړیانی د وخت په خوانی ګړیانی تر لاسه کوم د شوق تعلق د پیسو سره نه وی او نه به حساب ورته کیږي نه ما حساب ورته کړی دي چې ما به څومره پیسې خرڅې کړي نه وی راته د حساب ورته کوم او نه ما د خپل شان شمیرلې دي د دې تعداد څومره دی د سار د زیات د لاس بجو پر زر اعظم او بیا در 15 بجو یا در 16 بجو پر په دلی په دا آفیس او په دا میوزیم کې وخت تیروم چې زه دا معموله سره اوزم بارته نو به تاسو هم لکه یو شیک نو ورکی او دا غړیانو عمرونه یو نیم سل کال تیر سی وی دي او دا غړیانو استعمال او دا غړیانو شکم داسي سرلی आवाजونه دي دا چې انسان واورنو انسان ته دا فلسي شي زه پاغه تیرنو تیرنی وختو کې ولاړم او دا ډیر ش داسي احساسات او فیلینګز وی چې هر انسان نه بکوي او دا غړیانو صدا سې دي لکه زه چې و زدي په شپه هم پېژم دا را غړی خپل دې आवाज راسي او یو وخت په دې کې داسې معمولی خرابې او زه کسل ټایم ورکم ما ته معلومه چې دا غړي په خپل ما ته حال راکې چې ما کې دا دا جوړې ده دا بيماري ده یا دا خرابې ده دا هغه په منټونو کې دا خرابې ختم شي زیات شان چې دلته دې ما سره په دې کې دا دچ کلاکس د نیدرلند د جرمني د لندن او د فرانس کې دي په دا ټول د غړي چې په غړیانو کې 80% د هغه ملکونو ماراو کوشت دي اول شرط دې دا دی چې د دې په بیلانس برابرۍ د میکانیزم شرط دې کې بیلانس معمولی سنتیمتر تیړو دا غړي باندې چلی کار غړي دا مینول غړیانی چې دي دومره لوی سبق دی چې انسان سیدوالي سیدی دا انسان به شش ژوند تیری پر سکونه ژوند به تیری د تو مسلې مسائل نه او که انسانم کوج رواني د ژوند هم سٹاپ دی بیا د شوقي سړي ته کده پیسو خبره کنو خو به دي چې دا شی را باندې خرڅ نه دا ډیره بده خبره ده او که زو کولا سړي چې صرف ما ته اشاره کوي زه په زور هم ورکوم ورکړي مې دي خوشاله کې شم باندې راغه وخت چې ژوند دی زبردي شان او خیال ساتم ما ته خوند راکړي او د ژوند بعد بیا نو بیا دا کچا د دې زوک شوق کوي خوبي کې کني برته بدای بیا مارکیټ ته زی د دې انټیک شان خواسم مالک نه وی چوکیداری وی او زه د دې شانو چوکیدار یم زه به شخ خیال ساتم په ایمانداری سره
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدر من اردوونکو د ډیو رادیو د دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي زه د خپل همکار پروډوسر عابد حسین او د انجینیر چارلستون له خوا ستاسو نه اخلم اجازه ښه شپه ولرئ د لافمن